السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشای تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه منور شاه په روانه غړی کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه واوري، خو راځي چې په سر کې د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
ول د مشال د خبرونو سره ټکی، پاکستانی طالبانو هغه 15 د افتی ځواکونه وجلی دي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې تختولي وو. د بلوچستان د جوب په مرغه کېبځای سیمه کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلی دي. د خارجه چارو وزیر هینا رباني کر ویلي دي چې د ناټو حملې وروسته پاکستان بیا د سر خپل خارجه پالیسۍ ته کتنه کوي. او ست مشال خبرونو تفصیل، پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی هغه 15 سرتیری چې د تیر کال د دسمبر په 22 نیټه د ټانک په مولادو سیمه کې د اف سی د قرانه تختولي وو وجل دي. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان په سیمه کې د مشال خبريال ته د ټلیفون د لارې زیاته کړې ده چې د دغه وجل شو سرتیرو مړي د شمالي وزیرستان سره نږدې په سپینټل سیمه کې غورځول دي. امنیتي چارواکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته د پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې د دغه مړو د سیمینه د اوچتولو لپاره گاډی لیګل دي. د بلوچستان د جوب په مرغه کېبځای سیمه کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، 13 ورځ په مرغه کېبځای سیمه کې وسلوالو په ملیشیا ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې دوی د مشکوک کسانو په لټه کې وو. خبر پاڼه دا ته وی په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وجل شوی او دوه د ملیشیا ځواکونو سرتیر ټپیان شوی دي. امنیتي چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویلي دي چې تر دا مهال د دغو وجل شوو پیژندګلی نه ده شوې. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا رباني کر ویلي دي چې د ناټو حملې وروسته پاکستان بیا د سر خپل خارجه پالیسی جوړوي. قومي اسمبلی کې په خپل تحریری بیان کې د هینا رباني کر ویناوه چې ناټو حملې وروسته د پاکستان سلامتیا په خطر کې راغله او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خارجه پالیسۍ د جایزې هدایت وکړو چې وروسته د سفیرانو کانفرنس راوبللې شو. نوموړی ویل چې سفیرانو کانفرنس کې مرتب کړی شوی سفارشات به پارلیمان ته وړاندې کولی شي او خارجه پالیسی به بیا د سره جوړولې شي. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو د خبرې تایید کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل دغه هیواد د سولې د خبرو په مقصد په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو ملاتړ کوي. د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې دغه اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو چې په نتیجه کې به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي ملاتړ کوي. د افغان حکومت لخوا دا خبره یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میرمن ویکتوریا نیولینډ ویلي وو چې امریکا به د هغو ټولو خبرو اترو ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې لس کلنۍ جګړه ختمېدای شي. میرمن نیولینډ دا خبره هغه وخت کړې وه کله چې د نهې په ورځ افغان طالبانو د یوې بیانیې له مخې منلي وو چې دوی په عربي هیواد قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستو په اړه ابتدایي تړون ته رسیدلی دي او دې سره سره یې په ګوانتنامو زندان کې قید د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه کې د واورې ورېدو له کبله ساړه زیات شوی دی. د علاقایي موسمیاتو دفتر تر مخه په پاړه چینار کې د شپې راهسې تر 3 inches واوره ورېدلې ده. د دغه دفتر یو چارواکي اوان علي حیدر مشال ریډیو ته وویل
سیټي څوکم دی دکي واوره اوس پرته ده، دا تقریبا 3 inches او کوم مثلا غریزو علاقه ده هغه کې د واورې شدت زیات ده. نن ټیټه درجه څوکم ده لکه سیټي کې ماینس 19 ده، اندسې د غریزو علاقو کې هغه کې ماینس 16 ماینس 13.
دفتر وایي چې په یخنۍ کې نور هم اضافه کېدلی شي. په کابل کې د برتانیې سفارت تایید کړ چې دغه هیواد دوه وګړي په کابل کې نیول شوی دي. د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم واخلي د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې اړه د افغان چارواکو سره په رابطه کې دی. یو افغان امنیتي چارواکي وویل دغه برتانویان چې یو افغان هم ورسره دی د نهې په ورځ د 150 ټوپکو د غیر قانوني انتقال په تور ونیول شو. د کابل د پولیسو د 101 زون ویان حشمت الله ستانکزی وایي دا څرګندنه ده چې نیول شوو کسانو دغه وسله چرته او د څه مقصد لپاره وړله. په فلپاین کې چارواکي وایي چې دغه هیواد مندنا او جزیرې په پینتوکان سیمه کې د ځمکې د خوېدو له امله 14 کسان مړه او 100 نور بې درکه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه هیواد د پوز جو یونټ په بلچو او کودالو د خخوشو کورونه مړي راوباسي. امریکا پرون د ایران د تیلو د برامداتو د بندولو په اړه د یورپي هیوادونو د یو مقدماتي موافقه هرکلی وکړ او دې ته یو خبر ویلو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ویکتوریا نیولین خبریالانو ته وویل چې واشنگټن هیله لري چې نور هیوادونه به هم داسې ګام پورته کړي.
These are the kinds of steps that we would like to see, not just from
Tawai Mungno Yawadi the Europe Parang Zayunu Kilakhpul Nijdi Malguro Itihadiyanu Da Dasi Gamanu Tamal Ru Balki Da Nalaya Da Bela Bela Hewadunu Nasakha Yizaka Laru Chi Mung Padi Bawar Yu Chi Da Gamanu Pa Iran Bandi Da Iqtisadi Fisharunu Da Yatawalu Sarasam Akhistil Kigi Aw Mung Fikr Kau Chi Da Telu Da Sektor Da Lari Kawalai Shu Iran Mutawajji Kru Da Da Amerika Da Baharano Charo Wayan Da Victoria New Land Wa Da Gha Bandi Zuna Da Iran Da Itami پروګرام لوجی په دغه هیواد لګول کیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الن جوپ پرون ویل دی د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د رواني میاشتې په پای کې په خپل غونډه کې د ایران نه د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي. فرانس خبري ایجنس وایي د یورپی یونین هیوادونو تیر کال د خپل استعمال په سلو کې 15% تیل د ایران نه برامد کړی دي. ایران د روس، ناروې، لیبیا او سعودي عربستان نه وروسته یورپی هیوادونو ته د تیلو 15 لوی خرڅونکي هیواد دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د مجید بابر نامو د مشال ریډیو په دیګړی کې د تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو درلدا ریپورتونه شامل کړی دي. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصولو د خبرې تایید کړې ده. د دفاعي چارو کارپوهان وايي افغانستان کې امن سره به په پاکستان کې هم امن راشي.
زما په خیال باندې چې کوم لګول کې پذیرایي دي ته ملاویږي هغه د کبیر سره خلک متفق دي دغه لوی جواز به پاکستاني ولس کې د دغه خلکو چې کوم طرفدارۍ نه دا ختم شي.
د پاکستان د دفاعي چارو د کمیټې غړي سېنېټر افراسیاب خټک ویلي د امریکا سره د تعلقاتو په اړه مسوده تیار کړې شوې ده.
هغه موږ یو ډرافت وري کارو کړو موږ په تجربه کې شامل کړی دي ان شاء الله دا کار به خوښ شي.
او د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په شبقدر کې دوه کال وړاندې خونړي سیلابونو ځپلي خلک لا هم د مرستو په انتظار دي.
شاش په بونه او کلکونه ورسنه نو بورم دغه شان په ډاګه ناشي دا کاندې کپارې وی او دغه وسم پکې نو دغه د دې کوټې وغان نو بو یو لري دا کوټه هم کرکشي وي دا لیکي ما زم دې موږ هم پکې وته.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه خپل خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری ساتي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اف سی ځواک هغه 15 کسان وجلی چې د 13 دسمبر د 28 نیټه په شپه یې د ټانک نه تختوږي وو. وسلوالو طالبانو د دوی د وجنې پلا په غاړه اخیستې ده. د نور تفصیل لپاره د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود دا ریپورت را لګلی.
طریقه طالبان د فرنټیر کانسټیبلری اغا پنځلا سرتیری وژلی دی چې کومې د تیر کال 12 میاشتې 28 درویشتمې نیټې په منځنۍ شپه د ټانک د ملازی سیمینا تښتولی وو. د پښتونخوا په ستر ښار پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلری یو ذمهوار چارواکي او په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو تنه د پېښې پخلای کړی دی. په هنګو کښې د ایف سي کمانډنټ علی شیر د ټلیفون په رابطې باندې وویل چې د سرتیریو مړی هنګو ته راوړلو دپاره شپږ ګاډي د سپین ټل سیمې ته لژلی شوي دي. په بل پلو د طریقې طالبان پاکستان وایون احسان الله احسان د دې سرتیریو د وژلو پړه په خپل سر اخیستې ده. د قبایلي سیمې د یو ناڅرګنده ځای نه د طریق وایون نن ګهیز ستر وخت مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې د وژلو سرتیریو مړی د قطبي وزیرستان سره نږدې د اورګزی ایجنسۍ د سپین ټل په سیمه کې غرزولي شوی دی چې کوم د پنځم په ورځ بازیګر د میژ ملګریو ویشتلې مړه کړي دي. یاده دی وی چې د فرنټیر کانسټیبلري دا سرتیری طالبانو د ټانک د ملازی سیمې نه هغه وخت تښتولی وو چې کله د تیر کال دولسمې میاشتې دوه ویشتمې درې ویشتمې نېټې په منځنۍ شپږ طالبانو د دوی په کلی برید کړی وو او د پیښه پړه د جنډولا د طالبانو د حلقې کمانډر اسبت الله بټنی کابل کړی وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان حکومت وای په قطر کې د طالبانو لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر ملاتړ کوي. هلته پرون امریکا هم د طالبانو لخوا د سولې د خبرو اترو د آغاز هرکلی کړی دی. په دې حقله د رویټرز خبری اجانس د یو ریپورت مهم ټکی درته د مشال ریډیو همکار سلطان سرور وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست اعلامی وویل افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرې په اړه چې په نتیجه کې به یې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شي موافق دی، ترڅو زموږ بې ګناه خلک د بهرنیانو او د هغوی د عمالو له هغو پلمو څخه نجات پیدا کړي چې دوی د افغانانو د وژلو او وینې تویولو لپاره کاروي. طالبانو د تیرې سه‌شنبه په ورځ وویل چې په قطر کې د خپلې یوې سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو لپاره مقدماتي توافق کړی او د ګوانتنامو له زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. افغان او لویدیز چارواکي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د سوله ایز حل د خبرو لور ته یو مهم ګام ګڼي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د سه‌شنبه ورځې په اعلامیه کې افغان دولت ته کومه څرګنده اشاره نه وشوي. جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي چارواکو څو ځلی ویلي دي چې د سولې هلې ځلې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو تیره میاشت د رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو چې له لسو میاشتو وروسته له طالبانو سره خبرې یوې بحراني مرحلې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به دوی پوه شي که د پرمختګ کوم امکان وي. امریکا د خپلو ډیپلوماټیکو هلو ځلو د ګړندي کولو په چوکاټ کې په دې غور کوي چې د ګوانتنامو د زندان یو شمیر مهم طالب بندیان د افغانستان محابسو ته انتقال کړي. د طالبانو د یو بین المللي دایمي ادرس ضرورت وروسته له دې رامنځته شو چې له طالبانو سره د تماس او خبرو لپاره د افغان او لویدیزو چارواکو مخکینی زیارونه ناکامه ثابت شول. حتی په ځینو مواردو کې له داسې کسانو سره هم تماس ونیول شو چې وروسته تقلبي څرګند شول، تر دې چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د داسې یو انتحاري برید کوونکي لخوا ووژل شو چې ځان یې د طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستو باندې افغان دولت دا اندېښنه هم یو څه کم شي چې وایي وسلوال مخالفین د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر ته پرانستلو د ملاتړ وینا کړې ده. دا ریپورت د مشال ریډیو همکار سلطان سرور برابر کړی وو. دوه ورځې وړاندې افغان طالبانو هم اعلان کړی وو چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحلې ته رسیدلې دي. دا چې د سولې د خبرې اترې به سړول ترسره کیږي او د افغانستان سیمې لپاره به څه نتیجې ولري، په دې اړه زموږ همکار داود خټک د سیړونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړي.
د تیری نه په ورځ د طالبانو دی بیان چې دی په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پرانستلو ته تیار دي. لسم دی راهسي د افغانستان د امن په خبرو اترو خور اغه جمود مات کړو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسور برهان الدین رباني د وژنې وروسته رامنځته شوی وو. بلې خواته د پاکستان په میډیا کې د حکومتي کړیو لخوا وخت په وخت داسې خبرې را برسېره کیږي چې ګنې د حکومت او ځايي وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړه غاړې یوې حتمی لوزنامې ته رسیدونکې دي. دا چې د افغانستان د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو ته آمادګي تر څومره حده د یو پایدار امن لار هوارول شي، په کابل کې د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي.
طالبانو سه پرون کوم اعلامیه خبره کړه په کې په لومړي ځل باندې دوی مذاکراتو ته آمادګي وښودله او دغه په تیرو څو ورځو کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ کوم خبرو اترو کوم خبري او راپورونه ورکول کېدل دغه اعلامیې هغه تصدیق وکړ او دا ثابته شوه چې دغه مذاکرات او دغه خبرې روانې دي. نو دوی په دغه اعلامې کې هغه پوره آمادګي وښودله چې دوی به په قطر کې امریکا سره بکینی او لدوی سره به خبرو ته تیاری.
دانش کډوخیل وایي چې ضروری ده چې په مستقبل کې کیدونکو خبرو اترو کې افغان حکومت ته مرکزی کردار ورکړی شي او دې سره سره د طالبانو په اړه د شمالي ټلوالي اعتراضونو ته هم جواب ویلی شي.
په کار د سید ټولو خیرو خواو ترمنځ خبري وشي او د افغانستان مشکل ته هغه اساسي او هغه اصلي حل لا پیدا شي.
خو بل خو بیا ځینی کارپوهان ګمان کوي چې د جګړې اصل برخوال طالبان او امریکایان دي او پکار دي چې دی په خبرو اترو کې مرکزی کردار ولوبوي. هم په دې اړه په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي
په افغانستان کې فلحال دوا ګروپونه یو بل سره برسره طے کر دی. یو مزاحمت دی افغانستان کې چې هغه طالبان دي او دغه ځینی شاخونه دي او بل امریکا او دغه اتحادی نیټو دي. تاسو د طالبانو چې کوم مزاحمت دی طالبان چې کوم کوټه شورا ورته وي یا قرداري طالبان دي دغه نیټو لوي ګروپ دی دغه مشر مل عمر صاحب دی. نو زما په خیال باندې مخکې خو د دې ترمنځ سلسله خبرې کول ضروري دي چې پاکستان لم زما خیال سره تشویش نه پکار دی افغان حکومت لم تشویش نه پکار ځکه چې ګروپونه خو دغه خپل کې جګړه کوي.
ګډیر سات په خبره په افغانستان کې د سولي خبرو اترو د کامیابیدو سره نه یوازې دا چې په افغانستان کې به امن پرځې شي بلکې په پاکستان کې به هم د وسلوالو طالبانو د جګړې او د دې لپاره د مرستې جواز ختم شي.
زما په خیال باندې بالکل چې د پاکستان او افغانستان یو بل سره تړلي ملکونه دي او دلته پاکستان کې چکم افات افیدا په افغانستان کې چکم مزاحمت ته چکلا دا چونی یو ځل دغه چکم خلکو په بکر اغشت دي او د پاکستان ورسته وی د پروپاګاندا چې موږ پاکستان
هم سرګنده چې د طالبانو کومه ډله به په دې مذاکراتو کې برخه اخلي او څوک مخالفت کوي. خو کارپوهان ګمان کوي چې دا خبرې اترې به تر یوې اوږدې مودې روانې وي او پس له هغې د سولې یقیني کول ممکنه کېدلی شي چې ټولي غاړي په یو بل پوره اعتماد ولري. دا چې د دې ډلو د مذاکراتو میز ته پراوستلو کې پاکستان څومره کردار لوبول شي په اړه په پیښور کې د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر اسد منیر وایي
اوس حالات داسې دي چې امریکایي سمپتا دا او ګرځي چې سمپتا دا چې دا خلک د تګیدي او دې سره پاکستان چې دې کتا غواړي نو دا یو داسې دغه ته راوستې شي چې دوی په خبرو اترو باندې رضامند شي او سبا دا شروع کیږي او دوی کې به ډېر وخت لګي د هغوی به خپل ډیمانډونه دوی به ورته خپل خبرې کوي خو پاکستان غور برپا کیږي.
کارپوهان ګمان کوي چې که څه هم په فوري توګه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په لړ کې څه نشي ویل کېدی خو د خبرو اترو په عمل کې دا نوې پیشرفت په مستقبل کې په افغانستان کې د یو پایدار امن لپاره لاره هوارولی شي.
د داود خټک رپورت مو اوریده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان د دفاعي چارو د کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک ویلي د امریکا او نېټو سره یې د تعلقاتو لپاره د ولس د خواهشاتو مطابق مسوده تیار کړې ده. بلخو نوموړي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خبرو اترو د شروع کېدو هرکلی کړی دی. د نور تفصیل لپاره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر او د وفاق لخوا د ډیفنس کمیټې غړي سېنېټر افراسیاب خټک ویلي دي چې پرون د ډیفنس کمیټې غونډه کې د امریکا او ناتو سره د نوې تعلقاتو په اړه باندې یو ډرافت تیار کړی شوی دی او دا چې پاکستاني ولس په دغه ډرافت او نوې پالیسۍ باندې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه وکړي. دا ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی خو اوس لا سپخکار نه شي ویلي خو له ولس پترنه مطمئن وي. دا دغه ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډو ته ویل
پرون غونډه د ناتو یا د امریکا سره نوې تعلقاتو جوړولو
باره کې وه هغه کې مونږ یو ډرافت کار وکړو ځکه نن نه نه مخ نن به هغه اخیری شکل به تور کول کیږي مونږ خپل تجربه پکې شامل کړی دي ان شاء الله دا کار به خوښ شي زه په ویلو الله حق نه لرم ځکه چې هغه ان کیمرا کاروي دا چیرمن وي په خپل وخت سره دا خبره کوي
د پښتنې په جواب کې چې آیا په قطر کې د افغان طالبان لخوا دفتر خلاصول به په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره څومره ګټور ثابت شي هدا چې دوی دې ته سرنګوري نو په دې باب لبانی دوی مشال لیډیو ته وویل چې دوی به د هر هغه ګام ستاینه کوي کم سره چې په افغانستان کې سوکالی او امن راشي
موږ د هر هغه خبرې حمایت کوو چې افغانستان کې په امن راځي او د افغانانو په خوښي کې هغه بيتي هر خبره چې د هغه خوښي مطابق او د امن پرې ګام دی هغه ټیک خبره
یادونه ول دا چې سمو د وړاندې په امن ایجنسی کې پاکستانی پوځ په چک پوسټ باندې د نېټو پوځیانو لخوا برید ورستو د پاکستان حکومت د امریکا سره په تعلقاتو باندې د بیا نظر سنې کولو پریکړه کړې و شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
ورزو ډیر اسماعیل خان ته چیرته چې د سرایکستان مومنت حامیان غواړي ک پنجاب کې سرایکی صوبه جوړیږي نو د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان او ټانک ضلع د هم پکې شامل کړي شي بلخوا د دغه ضلعو پښتونوای د سیمې په تاریخي توګه د پښتنو دي او سرایکی صوبه کې شاملول یې هیڅ امکان نه لري په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود په ریپورت کې اورو
په ډیر اسماعیل خان شد سرایکستان مومنت حامیون غشتنه کوي چې کله نوې صبح سرایکستان جوړیږي بیا د پښتونخوا دوی ضلع ډیر اسماعیل خان او ټانک په داخشه شامل کړای شي د سرایکستان مومنت یو غړی نعمت الله روړی خیر په دا اواله سره خپل موقف په دا رنگ پېښ کوي
د خان او خاص کر ټاک دا پښتونخوا نه ډیر پسمند ده موږ دا وځنه کوشش کوو چې دا دوه ضلع موږ ملتان بھالپور سره سره کی چه صبح جوړی جی در سره ملو شي چې موږ امید دی چې دا خلق مو چې کوم غربت د دابه لره شي او امن هم جوړ شي چې دا امن نشتا
په ډیر اسماعیل خان شه د اولسی قومي ګوند مشر اسلم خان ګنداپور ویایي چې په تاریخي او جغرافیایي اواله سره دا ممکن نه دا چې ډیر اسماعیل خان او ټانک په سرایکستان صوبې کې شامل شي
دی خان او ټاک دا تاریخي لحاظ سره د پښتني علاقې دا پښتانه دلته آبادی دادیا ہوئی وطن دی دادیا غی شناخت دی دل دغه پښتنو غا ټرایب آبادی استرانی دی بابر دی مخیل دی ګنډاپور دی مروت دی وزیر مسجد را تک وشوی دی ناغم دل تا آبادی دی خپل جایدادونه لري ازمکه لري کاروبار لري دادیا پښتنه وطن دی او دل تا د سو کسان شتا چې آباد کار دی غلی دی یا پنجاب نه کسان راشي دا شوشه دل تا اوچته دی دادیا پښتنه علاقہ دا داخله هو څنګه خبره ده خان اگلری دے امس مجھ کا ملتان دا وادی ملتان دے پشتنے علاقہ دا
دے ڈیرا اسماعیل خان یو بلو سے دن کا ایڈوکیٹ فاروق اختر بیٹھنائے او دے دوی سنگشتیون پا دا اوالے سارا یو گوشای فکر لاری
زد دا واقف نا علاوہ یو درے ہم واقف چکم دے اگا پا فیور کیے ما باقی دا دے چھ ڈی ای خان خپل جدا پہچان واری بجائے دا دے چھ دے مونگو حصہ جوڑو دے خیبر تنخواہ یا حصہ جوڑو مونگ دے سرائکستان دے جدا صوبہ جوڑے دن پکار دے ڈی ای خان دے کیپیٹل بھی او دے پا سراؤنڈنگ کی چکم ڈسٹرکس دی لکہ لکی مروت ٹرانک ڈیرہ غازی خان میاں والی بکر ڈیرہ غازی خان دا یو چو ڈسٹرکس او لدے سر دد چکم ٹرائبل لگے دون کی دی جنوبی وزیرستان او جنڈولا او لدے سر درا زندہ وائی سرا جی دا درے دا دد ٹرائبل ڈکلیئر سی نو بیاد دا حقوق او دد فیور کو
مشال ریڈیو چ دغا خبرے د قطبی سیمو پخوانی چیف سیکرٹری سنگ مرجان مسعود پ مخشک ششوے اغوی وویل
دا د شوبې مطالبه شوی دا د مطالبه ته مختلف خیال دا یک په هر علاقې کې چې کومه غیلیت کلاسي هارون یې مونږه ته یی چې هر سره یی چې موږ غوښه یو اړ کې جاګیر وی دا غوند د ما د داس کې سم پالیټیشن را کوي چې هغه وړه صبح دا وړه صبح دا وړه صبح شوبې جوړول خو چې کوم امپاورمنت ته یی د خلکو امپاور کول هغه خو بالکل ډیر ضروری دی خو دا نه کې غنا د زبې الغاو ته غو جوړیږي یا چې کوم د نور فساد نه جوړیږي
یاد دیوی چپتیرو رزوکشے سیاسی گوند ایم کیو ایم پا قومی اسمبلی کشے دے سرائکستان صوبے دے کیمپ غرس ترمیمی بیل پیش کڑائی دائی چپا کونگ شے دا ہمی لی شوی دی چھ ڈیر اسماعیل خان او ٹانک تے پا سرائکستان صوبے کشے شامل کڑائی شی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
قدر منوریدونکو متحده قومی مومنت یعنی ام کی ام څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په کې غوښتنه شوې ده چې په خیبر پختونخوا کې د هزاره صوبه او په پنجاب کې د سرایکی صوبه جوړ کړی شي، خو عوامي نېشنل پارټي د متحده قومي مومنت لخوا د نوو صوبو جوړولو د دغه قرارداد غندنه کړې ده. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په دې حق لا د مشال ریډیو خبريال غلام غوسته ویل
بالکل داسې ده چې ایم کیو ایم په قومي سملې کې یو قرارداد پیش کړی دی د صوبو په جوړولو باندې، او خاص کر چې کوم دی نو هغه د ازاري د صوبې خبره کړې ده. مونږ وایو چې دا د آئین خلاف ورزی ده، لهذا دا ټول پروسس چې کوم دی نو په آئین کې موجود دی، نو چې د آئین د پروسس نه بغیر ایم کیو ایم دا حرکت کړی دا غیر آئینی حرکت دی، غیر جمهوری حرکت دی، او مونږ صوبای حکومت او هغه چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټي مونږ د دې شدید مذمت کو، او مونږ وایو چې د دې هټکنډو لار نیول غواړي. مونږ هم دا خبره کوي چې دلته د جمهوریت خلاف چې کوم سازشونه روان دي، د ایم کیو ایم د دې روی په وجه باندې چې کوم دی جمهوریت ته نور هم نقصان رسي، او د دې په بنیاد باندې چې کوم دی مونږ وایو چې دا چې کوم کار کړی دا د جمهوریت نفي ده، او دا د غیر جمهوری قوتونو لاس مضبوطول دي، ځکه چې کوم دی مونږ د دې مذمت کو، او په دې رویه باندې مونږ ټول جمهوری قوتونو ته چې هغه زموږ سره ملاتړ کوي او د دې مخالفت کوي.
میاسب ایم کیو ایم خو هم یو جمهوری پارټی ده، نو تاسو ولې د هغې غندنه کوي او د صوبو د جوړولو آئینی طریقې کار څه دی؟
پاین کې دا خبره ډیره واضحه ده چې تر څو پوری صوبې چې کم دی نو په ټوټړ میجارټي باندې یو قرارداد پاس کړی نی، دا غې نه پس چې بیا قومي سملې چې کم دی نو په ټوټړ میجارټي پاس کړی نی، او بیا چې دا دواړه مرحله پوره شي نو بیا هم صدر صاحب دستخط تر هغې پورې نه کوي چې تر څو پوری صوبې ته چې کم دی نو رالیږلې نی، او صوبې دوباره لیجسلیشن کړی نی، او چې دا لیجسلیشن وکړي نو بیا به یو صدر به دستخط کوي نو دا به د آئین ایسه جوړیږي.
دا وو د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین چې زموږ د خبريال غلام غوث سره یې د نوو صوبو د جوړولو د قرارداد په حق له خبرې کړې وي.
که پختو وای مشال ریډیو ور
په مومند جنسی کې د نیټو ځواکونو لخوا سمو دوړاندې په پاکستانی پوځي چوکو د برید وروسته د هیواد افغانستان کې میش نیټو او بهرني ځواکونو لپاره د خپل لارو سامان وړلو باندې بندیز لګولې، چې لوجې په چمن کې پاک افغان پوله باندې ګنش مرګاډي ولاړ دي. په دې ورستیو کې چارواکو د دغه گاډونو سلور ډیر استانه کړی دي. په تفصیل مو د سیمینار د مشال ریډیو خبريال رزاق بر خبروي.
د دغه کانټینرانو څخه نن څلور دېرش کانټینران د چمن د سرحدي پولیسو څخه د کوټي په لار بیرته و کراچي ته د صوبایي حکومت په امر د ملیشیا ځواکونو د سخت څارنې لاندې ولېږل سو. د چمن د سرحدي پولیسو څخه د کانټینرانو د بیرته لېږدونې په اړه د ضلع کل عبدالله ډیپټي کمشنر محمد اصغر هریپال د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دې خبرې تصدیق وکړي چې دا د په خبره د لېږ دغه لړۍ نن بیرته پیل
پاکستان سے کم پالیسی سے دہاخ مطابق قدم مختلف
اخوا په سرحدي پوله باندې ولاړ د لیویزو یو مشر او رسالدار میجر نصیب الله وویل چې د په خبره نن سهار د کراچي په لور د کوټي په لار د کانټینرانو د بیرته لیږلو کار پیل شوی، چې دغه کار به د په خبره په درو ورځو کې مکمل شي. د چمن په سرحدي پوله باندې د نیټو کانټینران و افغانستان ته د نه لیږلو پریکړه د حکومت پاکستان لخوا په داسې وخت کې سوې وه چې په تېرو ورځو کې د نیټو په یو بمبار کې د پاکستان امنیتي کسان وژل سوي. په دغه سلسله کې د چمن په سرحدي پوله او کوټه کې د نیټو په سلګونو کانټینران و افغانستان ته د تلولو په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي. په دغه کانټینرانو کې د نیټو خوراکي توکي هم شامل وو چې هغه اوس خراب سوی. ویل کیږي چې د چمن په سرحدي پوله باندې په سلګونو کانټینران و افغانستان ته د نه ایله کولو تر څنګ د دغه کانټینرانو سره څه د پاسه شپږ سوه ډرایوران او نوره عمله هم موجوده وه چې اوس دغه عمله د کانټینرانو سره یو ځای له چمن څخه د کراچي په لور روانه سوې ځکه چې د دوی په خبره په چمن کې ډېر یخ و. دغه کانټینران په داسې وخت کې د چمن څخه بیرته و کراچي ته لیږل سوي چې د دې څخه وړاندې یو شمیر نور کانټینران هغه وخت د صوبې څخه و کراچي ته ولیږل سو چې په کوټه کې د نیټو په یو شمیر کانټینرانو باندې بریدونه وسول. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مجید بابر نه د تازه خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی طالبانو دعوه کړې ده چې 13 میاشت تختول شوي د اف سی 15 اهلکار یې وجلی دي. د بلوچستان په ژوب کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلی دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنارمانی کر وایي چې د ناټو د حملې وروسته بیا خپل خارجه پالیسي جوړوي. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستو د خبرې تایید کړی دی. په فلپاین کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په مندنا او جزیره کې د ځمکې د خوېدو له امله 15 کسان مړه او 100 بې درکه شوي دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوپی ویلی دی د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د روانې میاشتې په پای کې د ایران د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي. او په کورمه قبایلي سیمه کې د واورې ورېدو له امله درجه حرارت منفی 11 ته رسیدلی دی.
دا وو زموږ همکار مجید بابر چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو، اوس تاسو پام راګرځوو د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو رڼا اچولې ده. هم د دغه اداریو د مهمو لیکنو غټ ټکی انیل خالد راغون کړي، راځي چې په ګډه واورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ډیپټي سپیکر په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی د وزیرانو او ممبرانو لاړخه پخوانی بقایجات معاف کولو خبره ډیره افسوسناک ده، ځکه چې دې خلکو تړوان دینه د دې غریبي صوبې د خزارینه ډیر څه ملاویږي. او بیا په ایم پی اے هاسټل کې د ډوډۍ خوراک لپاره دوی ته په باقاعده توګه الاؤنس ورکړی کیږي، خو د هغې باوجود دوی د خوراک پیسې ورکولو ته تیار نه دي او اوس یې په شریکه د دې بلونو د معاف کولو خواست کړی دی. ادارې لیکي چې دا په صوبایي یو اضافي بوج دی او دوی سره ډیر زیاتې دی. پکار ده چې د صوبایي سبلی غړي او وزیران صاحبان په خپلو سفارشاتو یو ځل بیا غور وکړي او صوبایي حکومت دې هم د دې منظوري نه ورکوي. ورځپاڼه مشر خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په سطح په صوبایي محکمو کې کرپشن او غلاګرګو ختمولو لپاره د معاینې ټیم او د بدعنوانۍ خلاف کارکوونکي محکمه یو ځای کولو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې د ذرایعو د وینا تر مخه دا اداره به د نیب په رنګ وي. ادارې مخکې لیکي چې د اداره موجوده دا نو بیا د دې نوې ادارې جوړولو آخر څه مقصد کې دی شي. د نیب کارکردګي د چانه پټه نه ده، خو که دې ادارو هم په خپل ځای صحیح کار کولو د نن با په صوبه کې د غلاګرګو دومره بد حال نه و. او بیا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ادارې په خپل رپورټ کې خیبر پختونخوا صوبه په کرپشن کې په اول نمبر یاد کړې ده. ادارې لیکي چې د معاینې ټیم مخکې ډېر تحقیقاتي رپورټونه وزیر اعلی او چیف سیکرټري ته وړاندې کړي دي، ولې په هغې هیڅ کاروایی نه ده شوې. ادارې آخره کې لیکي چې که د احتساب هم دا طریقوي نو بیا که څومره هم نورې ادارې جوړې شي فائده به هیڅ نه وي. باید چې حکومت د ادارو جوړولو په ځای د غلاګرګو په ختمولو پاملرنه وکړي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نهي پر ورځ وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اوچت آواز دا خبره وکړه چې په جمهوریت کې د پوځي عدالتونو ځای بالکل نشته. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سرایکی صوبه به په وجود کې ضرور راځي. ادارې لیکي چې د نواز شریف ته اړخه د پوځي عدالتونو په تجویز د وزیر اعظم تنقید کولو هیڅ ضرورت نو، ځکه چې سردار مهتاب وړاندې نه د دې خبرې تردید کړی و. بیا پاتې شوه د نوې صوبې خبره. نو که په انتظامي بنیادونو یوه صوبه جوړه شي نو هغې کې څه بدوالی نه ښکاري، ولې که د رنګ، نسل، ژبې او سنور څه پېژنګلو لپاره داسې قسمه ګام پورته کړی کیږي نو دا به ډېرې خطرناکې مسلې او حالات جوړ کړي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د داسې قسمه بیانونو نه دا معلومیږي چې پیپلز پارټي داسې رنګ مسلې میدان ته کوي چې د مسلم لیگ نون ووټونه پرې تقسیم شي او دوی ته د اقتدار دپاره یو ځلې بیا لاره صفاشی. اداری آخر کی لیکي چې زموږ د چاپ سیاسي حکمت عملی باندې سه اعتراض نشته، خو موږ دا غواړو چې دوی چې هر څه کوي نو د ملک او قام د مفادو او آئینی تقاضو پر رڼا کې دی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړی نړیواله مطبوعاتي کتنې ته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو او یوې شورا د جوړولو په اړه او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په حق لا مقاله خبره کړې ده. بشیر ګواخت د دواړو مقالو مهم ټکي دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغان طالبانو په ټینګار د پاکستانی طالبانو څلور ډلې د یوې شورا په جوړولو سره د حقانی ډلې سره یو ځای شوې دي. د دې ملګرتیا مقصد د پاکستان د عامو وګړو پر ضد د یاغیانو تشدد او خپلمنځي اختلافات ختمول خودل شوي. د ورځپاڼې په وینا د دې نوې ملګرتیا رامنځته کېدل دا ښیي چې د امریکایي پوځیانو په ضد په داسې حال کې بریدونه ډېر کړي چې هغوی له افغانستان څخه په وتلو دي. په مقاله کې راغلي چې دا ائتلاف یو بل دا خبره څرګندوي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ بې اتفاقي په دې ملک کې یغیتوب کمزور کړی او تیر کال په پاکستان کې بریدونه 5% کم شوي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو مخه د پاکستانی حکومت چبکول او پر ځای یې اسلامي خلافت قائمول دي. په مقاله کې راغلي د دوی د خبره د حقانی لړډلې او په دې نوې ائتلاف کې شاملو د ملا نذیر او حافظ ګل بهادر دو ګروپونو سره په ټکر کې ده، ځکه چې د ورځپاڼې په وینا دا ډلې د پاکستانی حکومت سره د سولې تړون لري او په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې د دې هر څه لوجې او دا چې په دې نوې ائتلاف کې لا هم ځینې وسلوالې ډلې شامل نه دي، دا ائتلاف به ډېر اغیزونه لري. بلخوا ته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبان لخوا په قطر کې د دفتر پرانستلو باړه په ښکاره خبره کول په دې معنی ده چې کېدای شي طالبان رسمي خبرو کولو ته تیار دي او په دې توګه نیغ په نیغه ورسره د افغانستان جګړې ختمولو لپاره مذاکرات کېدلی شي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې په پوره خبرو کې دلچسپي لري او کنه یوازې په دې خوښ دي چې ناټو دې په 2014 کال کې لکه څرنګه چې وارد خپلن شوې ده له افغانستان څخه ووزی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د ناټو وتل به په ټول افغانستان او یا هم ځینو برخو کې د طالبانو اقتدار ته د رسیدلو په مخ کې پراته خنډونه له منځه یوسي. خو په مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته، لکه د سولې په خبرو کې د پاکستان رول. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابر کړي او په خوا یې د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو هغه بهیرونه کمزور کړي دي چې د دوی ګټې خرابوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
وروسته له هغه چې د یورپی ټولنې حکومتونو خپل هیوادونو ته د ایرانی تیلو په درآمداتو د بشپړ بندې اصولي فیصله وکړه، ایران وویل چې د خامو تیلو د خرڅولو لپاره به نورې لارې چارې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر ایران وارد مخه د امریکا او هم د یورپی قوتونو له سختو مالی بندیزونو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل اورو له واشنگټن د هارون باچا په ریپورت کې.
رویټرز جانسلیکی د نوی میلادی کال په لیدو سره سم د امریکا د ولسمشر براک اوباما لخوا د قانون په هاغه وی مسوده مهر لګول چې پکې په ایران د لا زیاتو مالی بندیزونو د راوړلو وړاندیز شوې ده، او ورسره بیا د اروپای ټولنې د شورو د ورځې د پریکړې پترس کې د ایران د تیلو د صادراتو سکتور په نخښه کېدل د دې هواد د اټومي پروګرام پر وړاندې د لویدیز د سخت مقاومت سرګندوي کوي. اجانس د اروپای ټولنې د ډیپلوماټ له خلې چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي لیکي چې وایي د ایرانی تیلو د بندیز په حق لا اصولي فیصله شوې او دا چې دغه موضوع اوس نور تر غور لاندې نه ده نیول شوې. د امریکا حکومت د اروپای اتحادیې د 13 ورځې د اقدام هرکلی کړی دی او دغه پریکړې د امریکایي او اروپایي چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو د ثمر په توګه یاد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبري غونډې ته په وینا کې د نړۍ له نورو هیوادونو څخه هم د ایران پر ضد د ورته اقدام غوښتنه وکړه چې ویل دا هغه ګامونه دي چې موږ غواړو نه یوازې د اروپا زموږ ملاتړي او همکارانې پورته کړي، بلکې غواړو چې د نړۍ نور هیوادونه هم ورته لار خپل کړي. او دا ځکه چې موږ باور لرو چې په داسې کېدلو سره په ایران اقتصادي فشار سیوا کیږي او زموږ په اند د ایران د توجه د ترلاسه کولو لپاره د دې د تیلو سکتور یوه ښه نخدا.
is with regard to its oil sector.
د راپورونو پر اساس د ایران د تیلو د ورځنیو 2.8 بلیون بیرل صادراتو څخه 4.5 لک بیرل د اروپای ټولنې هیوادونه اخلي. اروپا ته د ایرانی تیلو د بندیز د خبر لخپرېدو سره ویل شوي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیې هم لوړې شوې. خو په عین حال کې ایران ویلي چې د اروپایي ټولنې دغه وروستۍ پریکړه به له کوم مشکل سره مخ نه کړي. رویټرز اجانس د ایرانی تیلو د قومي کمپنۍ د مشر اس ام کمساری خبره راغستې چې ډاډې ښودلې د خپلو تیلو لپاره به بدیل مشتریان پیدا کړي. بلې خوا ته راپورونه وایي د امریکا نوو بندیزونو ایران ته ګرانه کړې سو د خپلو تیلو پښتو گاکانو تیل خرڅ کړي او یا بیا هغو ملکونو ته چې له دې هیواد سره د تجارت کولو خطرو ته غاړه کېږدي د تیلو په قیمتونو کې د پراخې کچې کمې راولي. چین چې د ایران د خامو تیلو تر ټولو ستر واردونکي هیواد بدل کیږي په حق له ویل شوی چې روانه میاشتې له دې هیواد څخه د تیلو په فرمایش کې نیمایي کمی راوسته ده. د رویټرز اجانس په لیکنه الویدیز نړۍ د ایران د لانجمن ایټومي پروګرام په سر د 1300 کلونو په موده کې په دغه هیواد بیلابیل بندیزونه لګولي خو وایي چې داسې اغیزې نه دی درلودلې لکه دغه وروستیو بندیزونو چې ورله د تیلو د صادراتو سکتور چې د ایران د اقتصاد 80% جوړوي له بحران سره مخامخ کړ. ایران چې همیشه ویلي ایټومي پروګرام د سولیز اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کاروي د غربي نړۍ هیوادونو بیا د ایټومي انرژۍ د سار د نړیوالې ادارې د تیر کال د نومبر د میاشتې رپورټ ته په پام سره چې ښایي ایران په دا وروستیو کې د ایټومي وسلو جوړولو هڅې کړي دي د دې هیواد دغو وضاحتونو منلو ته زړه نخه کوي. له لویدي سره همدغه ترنګلې اړیکې دي چې له کبله ایران د 13 په ورځ د امریکا د جنگي بیړۍ خلیجي اوبو ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د جدي اقدام خبرداری ورکړې چې په ځواب کې امریکا بیا د سوداګرۍ د سمندري لارو د خوندیتوب په خاطر په سیمه کې د خپل سمندري ځواک د دوامداره حضور له امله ډاډ څرګند کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر ویلی چې په کندهار کې په شوو د ورستیو ځانمرګي بریدونو امریکا سخته خواشینی شوې ده. په کندهار کې د مشال ریډیو خبریال سید شاسقیم یې په اړه دا ریپورت لیکي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر 13 ورځې ناوخته د کندهار والی ډاکټر توریالی وساته ویلي دي چې د کندهار په ورستیو بریدونو دوی او د امریکا ولس خوښنه شوي دي او همره ځورولي څومره چې د کندهار ولس ځورولی دی. د کندهار د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه مشال راډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې کراکر د غمشرکۍ دغه څرګندونې د کندهار له والي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې کراکر د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې ترهګر د افغانانو او امریکایانو ګډ دښمنان دي او په ګډه به یې له منځه وړي. د زیاته کړې ده چې امریکا به تر خپله وسه پورې نه د کندهار ولس یوازې پرېږدي او نه به یې د ترهګرو پر ضد د مبارزې پر مهال له څنګه لرې کیږي. څه موده وړاندې هم کراکر کندهار ته د یو رسمي سفر پر مهال ویلي وو چې تر 2014 کال ډېر کلونه وروسته به لا هم دوی له افغانانو سره وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
ورزو بلوچستان ته چیرته چې د مهنت او افرادی قوت په څنګه کې تر سلويختو زیاتو ځوانانو ته ځکه نوکری ورنکړل شوې چې د مشال ریډیو د معلوماتو مطابق په منتخب شو کسانو کې د دې څنګه د وزیر د خپلوانو نمونه نو. د دې څنګه وزیر دا تورونه رد کړی دي خو یو میاشت لمخه هم د بلوچستان های کورټ د دې څنګه 2.5 سلويخ نوکری منسوخه کړی چې د های کورټ په خبره پکې د خپلوانو خیال ساتل شوی وو. په دې حق له نور تفصیل لپاره ورزو کوټه ته د خدایو ناصر ریپورت اورو.
د 2014 په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د مهنت او افرادی قوت وزارت تر څلويشتو د زیاتو نویو نوکرو اعلان وکړ چې پکې له 1400 ځوانانو کاغذونه جمع کړل او د دې نوکرو د ترلاسه کولو لپاره یې لیکلي او زباني امتحانونه ورکړل. خو د 2012 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د وزارت لخوا د نتیجو پر ځای د منسوخېدو اعلان وسو. په دې اړه ځینو سرکاري سرچینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې تر سره سوی امتحان ځکه منسوخ کړل سو چې د دوی په خبره د مهنت او افرادی قوت د څنګې د صوبایي وزیر مولوي سرور مساخیل د خپلو کسانو نمونه پکې نه و. په داسې حال کې مشال راډیو هغه لیک هم ترلاسه کړ چې پکې د همدې وزارت د هغه وخت اډیشنل سیکرټري نور محمد جوګیزی په تحریری او زبانی امتحان کې د کامیاب ځوانانو نمونه صوبایي سیکرټري عبدالقیوم کاکړ ته لیکلی و چې دا کامیاب ځوانان دي او د دوی د نوکریو حکم د جاري سي. مشال رادیو هڅه وکړه چې د همدې لیک په اړه د دې څانګې له سیکرټري او وزیر سره خبرې وکړي. د دې څانګې صوبایي سیکرټري عبدالقیوم کاکړ وایي دا ډیره اساسه موضوع ده او له څه ویلو څخه یې معذرت وکړ. خو د دې څانګې وزیر مولوي سرور مساخیل بیا وایي ستونزې نورې هم ډېرې دي. د ده په خبره دا هیڅ ستونزه نه ده او په دې اړه یې له خبرو څخه ډاډه وکړه. بلې خواته هغه ځوانانو چې په دې لیک یې په کامیابه کاندیدانو کې نمونه دي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په ډیرو مشکلاتو کې یې په دې امتحانو کې برخه واخیسته خو د دوی په خبره په لاس هیڅ نه ورغله.
چا د پیسو اپر کړی دي هو سکتی که چا د پیسو اپر اومشته کړی و موږ به سوچ باندې کړی وي نه مو سیاسي دغسې دغسې ودي لحاظه اوس موږ له مشال ریډیو څخه دغه اپیل کوو دغه کوو سوال کو زموږ چې دا کم حق دی دا موږ ته راکول سي.
حاج محمد منم دي زما تعلق سي دي لژوبه دي زمون دو خیر دا خو په اخبار کې سي سي ټيم اشتهارات راغو نو موږ تقریبا په غوړه سي موږ راغو 1800 1700 کې لګ بغالکان دوه غالکان سي انټرویو نه ورکې ظاهر خبر ده په دغه کې بغریبان هم په دغه کې بل ډیرو ځای ځای ځخرا غلو موږ راغو لغه ته یار ټیسټ ورکې بیا هم سفخانو کې شپې ورته کو بیا هم تحریری ټیسټ وسو بیا ځغه زبانی ټیسټ وسو د دوی د فارغ په اخبار کې ورکول منسوخ کېدن او کووندي مگر سپ کم ستن سی پالکانو باندې تری سوی دی لازم د ستن دو سی مطلب کم سیلر اکول کاج غدار انګرا کول کاج
هیر دی نوی چې څنګه څه یو میاشت وړاندې د بلوچستان های کورټ په خپل یو امر کې په مهنت او افرادی قوت وزارت کې پر کار ګمارل سوی شاوخوا 2563 کسان غیر قانوني وبلل او امر یې ورکړ چې دوی ټول دی لنوکرې ویستل سي. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل په خوانی صدر امان الله بلوچ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه کیس دا تراو تقریبا 3 الکوانو زما سره لاله وای دی تر اپوینټمنټ سوې دي د محکمه کې خو هغه غلط اپوینټمنټ سوې دي ګرد الکوان کې هغه کې راغله دی په یو ډیسټریکټ سره موستلی او هغه کې هغه ایجوکیشن نه لري هغه ریکوایرمنټ اف ایجوکیشن نه لري هغه خلاف موسې یو پټیشن فایل کړو وای کوټ کې هغه بعد بیا دا تراو دا ګرد محکمه پریشان سو بیا هغه میټر په ریګولر ایرینګ کې را لې دا دا تر کړو کې هغه ګرد پوسټ په اخبار کې ور کړې کې سو کسان اپوینټ سوې دي ګرد اپوینټمنټ کینسل دي.
تر دې ورسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی غړی او د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی عبدالرحیم زیارتوال هم وایي یوازې په مهنت او افرادی قوت وزارت کې درغلې نه دی روانه. د دې په خبره د صوبې په ټولو وزارتونو کې همدا حال دی او بې له پیسو او سپارښتنو هیڅ چاته هم نوکری نه ورکول کیږي.
په دې صوبه کې د میرټ اصول مکمل تر پښو لاندې شوي او دا مکمل تر پښو لاندې کېږي چې څه سرویسز د ټولو صوبې خبره کوم چې څه سرویسز راځي یا خو په پیسو خرڅېږي یا د سپارښت خو اقربا فروری تر دنیا باندې
دغه یادول ورده چې تر دې لمخ هم د بلوچستان په اوسنی حکومت د غلا غدوی او درغلیو تور لګیده. خو صوبایي وزیران وایي که په صوبه کې په رښتیا هم اداري فساد شته نو د اداري فساد پر ضد ادارې ولې چپتي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو ورزو خیبر پښتونخوا ته د زله 400 په شب قدر تحصیل کې د بیلا نمبر 3 هغه سیلاب ځپلی چې کورونه 2 کال وړاندې خونړي سیلاب نوړان کړی وو لا هم د حکومتي مرستونه محروم دي. دا سیلاب ځپلی د کومو مشکلاتو سره مخ دي او په دې اړه چارواکي سوي تفصیل یې د سیمینار د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی په دې ریپورت کې اورو.
د سیلابی افت لوجی د بیل نمبر 4 کتوزو شبقدر هغه ولس چې کورونه اړنګ شوی یا خو په پردو کورونه کې ژوند کوي او یا د ونو بوټو د چکوش پول جوړ کړي او صدرونه او د پټې په د کور د پرای د پاره خوار کړي. دا کړي د مونډي د بندش لی دورستو اولنې کړي وو کوم چې د سیلاب اوبو وړنګاو. هاشم علی د شپیتو کلونو یو مشر تند او هغه وای
ویم چې دا سوداګر نه کوم چانی راکه پکې مې مجبور نه دار من سپه دا مې له قرض زم را باندې 50 پر لغوی پوری چې سوګر پکې کوټه نه جوړې نس کو زور اور خلک ټول نه نه وتل کاټ مته اسم نه چې په پدې ټم باندې وړ خو نو زما خو خدای دا ټوله ته پراتی او د زما روح کو د نه جوړېږي کو صاحب وي ما چې جوړ ما کې زور نه نه پسې دې 50 پر پیسې باندې څه کور جوړېږي. بیا
مکمل خان هم د خپل کلی په منځ کې خپل کور وو خو دا صد هغه کور نشته. ځکه هغه او د هغه ورونه به کور دي.
زمون کور ته کوم دي او بول د بکونو بول دي اوس په حال زو د سخر په کور کې سیګم بل ور می دغه د سخر په کور کې سیګي د غیو ورو کور می دغه ټیک ته خو کوټی مکمل کړکتی کنه د جوړیدو نه دي کند دي او بلاندې په پړو ور د خلک کوزيږي. نو دا کمرې هم نیم جوړې شوې دي کړي کې اس قسمه انداد مو سره چاونه کو نو جوړې شوې.
او یو زنانه چې د خیالي د سین په غاړه وسیږي دوه کوټی ماتې دي او په هغه کې ژوندون کوي.
لیټرینه مو گیټه ویره قلاګانې وګورې لې اونته ایس راغونه کو نه دی وایل نه وحی داوی د کوټې مشتا کوټې وګونه کې شي وې دي پینځه میلوریان دي یو می ور کوټې زوې دي او هاو می لګه جوک مو لګه دیاله کې کله یو کله نه کو دا وسه چې د کلین شي چې کورم خوشي.
خلیل کاکا یو ور بیا خپل کور آباد کړي خود کوټو او دو برانډو چتونې لا هم نشتا.
دا خختی چې تینې دا ما په قرض وروړي اوس را باندې تقریبا درې سلول لک روپیا قرضدار یم. نو ځان لوړه پیدا کو کو دا جوړ کو کته زو کې اوسېږم نه پردې کور دې خپل کم دې. زموږ مشران چې راشي نو بس قل کلی مست زی اول ته کوټه سازي دلته مونږ ته سو ګوریم نه چې یره ګینې دا غریبانان دي او بوړلې دي دوی له سازي کو.
او یو زویف زنان هم انتظار کوي کېدې شي سوک راشي او د هغې د بچو د پاره اړنګول شوی کور بیا ودان کړي.
ټونه ورسنا نو بولم دا که څنګه پدای غناسي دا کاندې کپاری ویو دا غوې سم پکې نو دا د درې کوټې وغم نه نو بو یولې دا کوټم کرکې وې دا لکه مالم دې موږ هم پکې ودی دا مې لنګو کوټه دا.
او کوم محل مو چې د 400 ضلعي رابطه افیسر اجمل خان سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو هغه موجود نه و. خو وروسته مو د تحصیل شبقدر ټاون میونسپل اډمنستریټر بختیار محمد زئی سره تماس ونیو نو هغه وویل دا سات هغه د سورزو په چټی دی او د دې د ختمېدو وروسته به هغه په خپل د غولسته ورزي.
دا دغه ځ پولیس به ولس په وینا باید حق دی حقدار ته ورسی. شنواز ترکزای مشال ریډیو شبقدر.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی رسول باچا بیگامه خام په بنو ټاونشپ کې خاورو ته وسپارل شو. په نوموړي سو هفته وړاندې فالج حمله کړې وه چې دوه شپې وړاندې یې په هسپتال کې د فانی دنیا نسترګې پټې کړې. رسول باچا د تیرو سولو سیزو راهیسې د پښتو ژبې ډېر خدمت کړی او په زرګونو مینوال لري. د نوموړي د جنازې په وخت د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د بنو د شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه واورو.
زمانه مهاجر شرداوت ده او زه د بانو سره تعلق لرم.
رسول بادشاہ مشهور سندرغاړی د پښتونخوا هغه خوره ته اوس پرلې شو هغه د مرګ پاړه بسوي
دا هغه مرګ چې دا یقینان زمونږ یو کمین زیان ده. د دې سره سره دا ډیر د افسوس مقام ده. د یوې میاشتې نه د پپیمز هسپتال کې بیمار پروت او د فالج او د شګر اټیک ور باندې موجوده حکومت یا زمونږ د کلتور څنګه دا غسر ایس قسم طبی مالی مرسته اونکړه خطه چې داغه پښتون نام څوک ورن راغلل
انتره ته وای چې د پمرک سره پښتو موسیقي ته سمره توان ورسېدو
او فوک موسیکارمو او کلاسیکلمو خاص کر زمونږ بانو ته د پای داسې څوک نشته چې هغه دغه کمی پوره کړي.
خا د بنو یو بل مشهور سندرغاړی سردار علي استاد هغه سره خبرې کوو د رسول بادشاہ د مرګ پاړه. سردار علي تاسو هم استادې په بنو کې ډېر مشهور یې سبا وای هغه څنګه انسان وو؟
ډېر ښه انسان وو. د موسیقي ډېر خدمت کړو او ویک خیبر پښتونخوا شوې داسې سنگر بیا نشي پیدو ولر مين دا سره
تاسو هم فنکار یې. رسول بادشاہ هم د ډېر وخت نو صدا سه خاص وو چې تاسو هغه کوم ته خای په هغه کې
ځکه زما خو خاص پیر به یو کنه د استاد شاګردانو د شرفغان استاد د دې خاص داوا چې دای اولسی ډېر په پسته شه لوګ فنکار دغه سه بل فنکار نو
یو بل سره ناسته پسته تاسو څنګه وا
ډېر د وریو او ډېر د مینې ژوندو بلتون ډېر ورانه خبر ده بلتون په مان شهر سي کامی جی ډېر نیمګړی کړی محفل نیمګړی شو.
دلته چې کم دی ګنډ شمیر نور شاعران هنرمندان موجود دي. ممتلی شاه چې کم مشهور شاعر دی د زیاتې سندرې رسول بادشاہ چې کم دی هغه په خپل اواز باندې خوري کړی دي. درته وای چې رسول بادشاہ د مرګ سمره یو تاوان شو پښتو موسیقي ته.
یره تاوان هډیر غټو شو خو زده حکومت دا صرف د ګلارا د کم اس کم سر سره غوړ نکړو خلپو نکړو ځکه چې د بنو سیمې یو غټ سندرغاړه او بیا د فن بچاو او سو سرا تاون ون شو حکومت طرف نه
تاسو کم داسې مشهور سندره لیکلې دي چې هغه رسول بادشاه په خپل आवाज کې خبره کړې دي
ما لکه دا مشهور سندره کورمې تمزه په مگرانه خطرې خطرې دي دا پوره کلمې دا جانان دي کډېر بولې مونږ دې بنتها تقریبا 3300 بد باندې
تاسو ډېر نږدې د سره پاتې شوې ځکه چې تاسو ډېر سندره رسول بادشاه وایلې دي د کم مزاج سره و دا
ډېر خوش مزاج سره و ان شاء الله خدا وایم چې څوک د نا اوسه پرې خپه نه وي یو هر چې سره به شامینه محبت کول
پښتو موسیقي د پاره سمره توان غنی د مرګ
یا ډیر غټ توان ورته ملو شو ځکه چې بنو سیمه کې شته کسان خو به هر حال د محتاج بیا راځي بیا بل رسول بادشاہ پیدا کوي به وخت واړی مشکل ده
یو بل شاعر هم د دلتا ظاهر شاه ملنګ دغه سره خبرې کو تاسو رسول بادشاہ د مرګ پاړه بس وای
بس ټول کې اول خبره خدا ډیر غټ توان زمون د پښتنو د سیمه ډیر زیات لکه د موسیقي طرف نه د سه انسان خوش اخلاقه د مين نه ډک ډیر مشکل ده چې موږ سیمه کې بیا راځي
خطا سودا سه کلمونه مشته دي چې هغه رسول بادشاہ ویلې وي
دغه ما اچانک پروګرام مشهور غنوه راغله لو اختر مسافر کلی ته بیا راځي اور دا ډیر مشهور غنوه ما دی باندې څوک بس مونې چې سګه د خدمت منډه ترړه دا ورواله دا یارې دوست کم چې حق موږ مده دیو چلو دا څوک چا نه شي ادا کولی خو موږ د خپل طرف نه ډیر زیات کوشش کړي بلکې ستاسو چې کوم ریډیو سټیشن دی هغه هم د دې په متعلق ډیر زیات مهنت خو بیا هم خبر هغه ته راځي چې څو نور دل شو افسوس دی خیبر پختونخوا چې کوم ګورنمنت دی لکه بل ورځ دې موږ څومره خوار کړو څومره موږ ته د تکلیفونه راکړل میاسې پسې موږ دومره منډه والے ملوې دوه 4-5-10,000 روپۍ موږ د په ملوې دوه لګولې کدنه به تر ودا ماده د په علاج لګولې
دا رسول بادشاہ چې کم یو ځنې زوی دې شاهد چې هغه شپړس کلن دې نن سبا دغه سره د نپلار پاړه خبرې کو کدر ته وای چې ستاسو پلار خدای دې وبخي خدای دې جنتونه ورته نصیب کړي څنګه تاسو سره په کور کې هغه نسته پسته څنګه وا څنګه ماحول
موږ پنځه خوینه یوزا یم دا مسو کرډر زرو تا موږ سر مټول کې را موږ تر ډېر زرو موږ تر ته ډېر زرو
قدر منوریدونکو دا وو شاعران لیکوالان او هنرمندان چې او د خاغلی رسول باچا زوی هم پکې خبري وکړي چې داغه د مړینې پاسې د هغه پاړه باندې خبري کولې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی د هنرمندانو لپاره مالی مرستې ورکوي بلخوا یو وخت وو چې د پیښور عجایبګر ته باندې نړۍ ګوټ ګوټ نه خلک په خاص توګه د بود مت مذهب پیروکار د ګندارا آرت او زوړ تهذیبي آثار کتلو لپاره راتلل خو په صوبه کې د بدامنې لوجې بهرني سیلانیان د سو کال راهیسې ناراضي کارپوهان وايي په کار دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې یو ځل بیا د دغه سیلانیانو مخ ته صوبې د تاریخي ځایونو او میوزیم په لور راوګرځوي خالد خان د نور تفصیل سره
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خراب امنیتی وضع او ترخګرۍ په سبب لکه د نورو سیلګرۍ ځایونو په شان د پیښور او سوات میوزیم سره سره د صوبې زاړه او تاریخي ځایونه د مودې راس شال پراته دي چرته چې به د بود مذهب منونکو او غندهارا تهذیب خوښونکو په ګډ شمیر کې راتلل د پختونخوا د آثار قدیمه یا آرکیالوجي محکمې ډایرکټر ندا الله سیرای په وینا پیښور او سوات چې زاړه نمونه پښکلاوتی او ودیانو د غندهارا تهذیب او تمدن لوی مرکزونه او نن هم د پیښور او سوات میوزیم کې د بود مت او د غندهارا نایاب او قیمتي نخینه خانی او د هغه وخت د جنجواک آثار پراته دي چې کاتو ته وي د جاپان کوریا تبت او د نور بود مذهب هیوادونو خلک په ګڼ شمیر کې راتلل
د پیښور عجایبګر ټولې دنیا کې مشهور دی د غندهارا آرت د کلکشن لپاره او د دې دا کلکشن چې کوم دی چې څوکم په غندهارا آرت باندې ریسرچ کوي ناغه زیات تر پیښور عجایبګر ضرور دې ترازی او د دې کې دا کوم نوادرات چې دي یا کوم مجسمه چې دي د بود مذهبي خوده شوی نو دا غي ګوري د دې تجزیه کوي او د دې باره کې لیکل کوي بیا خپل کتابونو او تیسس کې
دا شان د غندهارا تهذیب او آرت خوښونکي زده کوونکي او آرکیالوجست د صوبې تاریخي او زاړه ځایونو لکه تخت به سوات او د پیښور ګوټ کټلې ته به نه صرف کتو د پار راتلل بلکې په دغه خدایونو کې نوې آثار معلومولو د پاره به د حکومت په اجازه د خدای یا اسکویشن کارونه هم کول. په پښتونخوا کې د ګندهارا تعظیم او بد مذهب په حق لا ندا الله سهرائی وایي.
ګندهارا آرت اهمیت ټول نغټ دادې چې دلته کې د دنیا کم حمله آور چې په هندستان راغلي دي یا هندستان ته به چې څوک تجارت لتلل نو دا د ټولو نه اسانه دا ده. دا هغې دپاره دا یو فرټایل ایریا وا اسانه وه لارې مسانه وه نو خلک به په دې تېری نه د دې وجې نه په دې آرټ باندې مختلف اثرات دي. د یونانیانو پشته د ایرانیانو پشته دي د رومنس پشته دي چې چا سره د دغه تجارتي تعلقاتو د سینټرل ایشیا پشته د هندوستان پشته نو د دې آرٹ خصوصیت دانی جی پدی بانی ہر قسم پدی بانی اثرات ملائی گئی دنیا کے دام مشہور دا دی وجہ
خوبیا پسوات کی دا بدمنے او وسلہ والو دا اثر پا وجہ دا سوات میوزیم او تاریخی زائون پا خطر کی شو او ویلی کی گی چی دا سوات عجائب بر کے پرات قیمتی بوتان او زاڑا نخی نخانے کو یا تباہ کلے شو یا پٹ کلے شو. خدا پختونخوا دا اثار قدیم ڈائریکٹر فدا اللہ سے رائے وائی چی دا سوات میوزیم کی دا بیا رغاون کار روان دی او د دغه ځای قیمتي بوتان او نور نخې نښانې د ټکسلا میوزیم تشریف کړی شوي وو چې اوس د پښتونخوا حکومت ته واپس کړی شوي دي.
زه به درته دا ووایم چې هغه سامان حفاظت دپاره هغه ټایم ځکه چې زموږ د سوات عجایبګر چې کوم دی هغه مرکزی حکومت سره وو او هغه چې کوم دی هغه سامان د یارې د وجې نه شفټ کړو ټکسلا عجایبګر ته او هغه اوس زموږ خیبر پښتونخوا ته چې کوم دی هغه ته واپس کړی دی.
ندا اللہ سے رائے زیادہ تکڑا چی پا خیبر پختونخوا او پا خصوصی توگا پا سوات کے امن پزے شوی دے او پکار دا چی حکومت دا سی کامون پور تکلی چی یو زل بیا دا سوبی دا غا تاریخی زایونا او میوزیم دا بارانی سیلانو او گندہارا تازیب خوخون کو دا پارا نہ صرف